ده چې البته اعتماد په نفس نه لري. دا ده چې تاسو هڅه وکړئ، هڅه وکړئ، هڅه وکړئ. تاسو کولی شئ. هیڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولی. نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي، ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولی د ژوند رڼا ومنتو.
ډېره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوئ.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي. د تصوفی ادب او موسیقی دا خوږ صنف قوالی نومیږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
د سویل کې چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته سیل سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکي له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري، بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد، عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقۍ یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچیدلی او هلته د موسیقۍ په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقۍ ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و، بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې لارې نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی، څه ډول لوستل کیږي، جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورته والی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورته والی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته، او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالي کې راتللی شي. قوالي چې ده دا د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پوښتنه وکړه چې هماغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالي په هکله پوښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسي نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالي سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یواز قوالی سندری دی، او قوالی سندری از ما جوان دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې پخپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه خپل په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی، په همدې هلکو ته ورغلی یم، په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه هلکو کې 1500 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه اهلکي موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خناکو کې دغه حلقي نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دی دغه سندرو مینوال دی هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دری ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي. داسې یو وخت وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دا سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد رحیم غفاري دی. همداراز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې ووایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې ووایي، هغه ته په کار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالي ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالي سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالي سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالي عارفه میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالۍ ډلې 12 نفري او 13 نفري وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو، په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقۍ دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیاته شي. په همدې هیله یو نننۍ خبرونه هم دلته تمامه. که مو رادیو تلیفون راستول پتی مو دادی، په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو